درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماښام د خبرو اترو خبرونې ته خراغلاست په افغانستان کې دا اونۍ په خبرونه کې نن د افغانستان د دې اونۍ د بیلابیلو ولایتونو مهمې پیښې د خپلو خبریالانو سره ورباندې غږیږو ستاسو نظرونه به هم اخلو په دې نیم ساعته خبرونه کې له موږ سره اوسئ نن څو ساعته وړاندې په کندهار کې د ولسي جرګه کې د اروزګان استازی عبدالعبیدالله بارکزی ترور سو په ولسي جرګه کې د اروزګان پخوانی وکیل او د شکایتونو کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی نن شنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی د همدې خبر نه د دې اونۍ افغانستان خبرونه پیلوو په کندهار کې د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل په ټلیفون په کرخه دی را سره پوپل صاحب ته خراغلاست وایم پوپل صاحب خبرونې ته خراغلاست او د عبیدالله بارکزی د ترور خبر شو او خو نور حال ستاسې نه اخلم چې اوریدونکي هم ورباندې پوه شي او په مفصل یې راته ووایستئ چې دا پیښه په کوم ځای کې وشوه او په څه ویل کیږي چې دغه برید به چا کړی وي امنیتي مسؤلین څه وایي یو څه یې راته روښانه کړی د دې پیښې په اړه پوپل صاحب
خبرین ته محترم تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم واقعا د دې پیښې په رامنځته کېدو سره کندهار کې ډېری خلک خفه دي او په صورت عموم سره په جنوبي حوزه کې د ښاغلي بارکزی شخصیت د سیاسي اثر رسوخ دا ډېر زیات برجسته و نو د دغې پیښې څخه وروسته رښتیا هم د دې پیښې په اړه باندې ډېر زیات سوالونه دي چې ولې هر واري کندهار کې داسې بده پیښه رامابینځته سي څو لږې مخکې د پیښې په اړه باندې چې ما د کندهار د امنیت قومندان جنرال تاجین سره خبرې وکړې د راتویل چې امنیتي مسؤلین په ډېر شدت سره چې هغه استخباراتي مامورین هم پکې شامل دي د تروریزم سره ضد مبارزه کې داخلي پولیس هم شامل دي پکې کې او ځینې نور امنیتي نهادونه چې امنیتي ملي ونو دي هم خپل کار کوي اما په صورت عموم سره دویل چې استخباراتي مامورین پر دې باندې کار کوي چې معلومه کې ښاغلی بارکزی له چا سره پاړي کوي او د پیښې پر مهال باندې چې کوم کسان د تراغلي دي تاجر وایي چې دا کسان یو ډول دغه سي د دوستانو یا هم د سره د رابطو کسانو په شکل باندې ورته راغلي دي چې د حادثه را مابې تسوي ده
په پلس کورنۍ د عبدالله بارکزی د بارکزی صاحب خپلوان یا په کندهار کې چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې د چا سره سي لیدو ته راغلي وو په کندهار کې د دوستان ملګري یا د کورنۍ غړي سوې چې کندهار ته دغه سیمه ته د شارناو لکه څنګه چې تاسو ویل په شارناو په سیمه کې په شپږمه امنیتي او ځکه د دې پیښې په محل څه کول چیرته روان وو
دلته د کندهار د امنیت قومندان وایي خپل ښاغلی بارکزی د په ټلیفوني مکالمه باندې مصروف وو خپل د سپرلی موټر دغه ساحه کې د سری جامې سره نږدې ساحه کې دری او خپل ساتونکو ته هم وایي چې تاسو زما څخه لږ فاصله ونیسئ چې لکم چا سره زه شخصي لیدلرم نو وایي په دغه حال کې دوه موټر سایکل سوار راغلي دي ساحه ته او پر د باندې حمله کړې ده دقیقا د سر په ساحه کې پر د باندې د وسلو ډزې کړې دي او ساحه کې ځای په ځای باندې وژل شوی دی
کندهار ته نن کندهار ته راغلی وو او څو ورځې راځي په کندهار کې وو د چا سره په اړیکه کې وو
دغه ځای تر اوسه پورې معلوم نه دی اما جنوبي حوزه په صورت عموم سره یو اصطلاح ورته کاریږي چې لوی کندهار د لوی کندهار څخه مفهوم همدا دی چې کندهار زابل روزګان هلمند دلته دغه اوسیدونکي که سیاسیون دي که وکیلان دي د پارلمان غړي دي قبایلي مشران دي عام اوسیدونکي تجاران دي دا د یو ولایت د اوسیدونکو حیثیت لري په خپلو کې رابطه سره لري
مرکز کندهار ښار دی
یعنی د چې څنګه د راتګ وخت په دې اړه باندې ډیر وضاحت نشته چې ډیر فوکس پر دې دی چې څنګه د حادثه د کندهار په یو امن ساحه کې رامابین څه ویده دا د شارینو ساحه چې شوږه ناحیه ده دا د کندهار تر ټولو هغه امن ساحه بلل کیږي په دې ساحه کې د بلبلي اداراتو مخکې د فاتیر و او زمين کې دلته ډېر جپوري کسان هم وسیږي، عام تجاران هم وسیږي، یعنی په صورت عموم سره د کندهار شهر زړه بلل کیږي. نو ډېر توجه پر دې ده چې څنګه په تاسو امن ساحه کې
د موټرسایکل د دوه کس موټرسایکل سپاره راغلي، دوی خود تښتیدلی دي تبا، نو د خپل شخصي ساتونکي ډېر لري ول، ځینې هغه هم نه دي توانېدلي چې هغه باندې ډزې وکړي یا ورپسې تعقیب یې کړي.
بلې دقیقا همدغه، فقط امنیتي کسان په دې اړه باندې ډېر وضاحت هم نه ورکوي. دوی وایي چې ډېر معلومات چې موږ رسنیو ته ورکو ممکن زموږ د تحقیقاتو یا هم هغه اهداف چې موږ تشخیص کړي دي واړو هغه اهداف ته ځان ورسو، ممکن په دې کې موږ بیا څه د مشکل سره مخ شو. نو بنا پر دې باندې دا چې ساتونکي هم په ساحه کې وه یا د خپله وکیل صاحب بارکزي دا خبره چې یادېږي چې د خپلو ساتونکو ویلي چې زه د کوم چا سره شخصي لیدلم، دا مسله چې پېښه شوې ده د پولیسو حاضر هم سره امنیتي کسان هم په ګرځو گزار کی، امنیتي کسان هم دلته تار لري په دغه ساحه کې. نو په دې اړه باندې ډېر وضاحت نشته، اما سوالونه سره د عامو فاریانو سره لکه څنګه تاسو ویل دا خپل یو سوال دی چې څنګه دلته ساتونکي هم موجود و او بریدګر بیا له ساحې څخه فرار کی. مګر تر دې وړاندې مخکې هم کندهار کې ودا چې پېښه شوې ده هلمند وکیل میرولی اغه هم دلته تقریبا یو کال وړاندې د کندهار ښار په کارتي معلمین کې د ورته بریټ پر محل باندې اغه زخمي شوی وو، اما اغه
په پلس سمو د وړاندې د کندهار
چې د هغه ساتونکو یعنی چې کسانو په داخلي وي د دی پی سی په اړه باندې هم تر اوسه پرې چون ډیر وضاحت نشته، اما دا سوالونه موجود
په پلس دلته غواړم چې ساسره د کندهار د امنیت او خصوصا د دغه ډول پیخو په اړه ساسر نوریم خبرې کوم. خو په دې وخت غواړم چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ارکس خبره شوې اعلامیه د عبید الله بارکزي په اړه خوشنی څرګنده کړې ده او د نوموړي کورنۍ ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. په ارکس په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ښاغلي غنی له قوله داسې ویل شوې دي، شهید عبید الله بارکزي د ملي او یو ملي او وطن پال افغان په توګه د هیواد له پرمختګ، امنیت او ثبات سره بیساري مینه لرله، او په همدې موخه په ولسی جرګه کې د خپلو موکلینو د ښه استازیتوب ترڅنګ تل د قانون د حاکمیت او ملي ګټو حمایت او دفاع کوله. متاسفانه افغانستان نن د خپل یو خواخوږي او ژمن افغانستان نن خپل یو خواخوږي او ژمن بچی له لاسه ورکړ. دا د ارګ اعلامیه ده د عبید الله بارکزي په اړه باندې. په پلس مخکې ستاسو یادونه وکړه، دلته څومره د وړاندې هم په کندهار کې د ولس جرګې ته یو کاندید وجل سوی وو، که تاسو لږ نور توضیحات راکوئ.
بله، و دقیقا خاورین صاحب مخکې له دې چې همدغه مسلې ته راسو، یوه موضوع چې هغه باید لږ باندې وغږېږو هغه دا ده چې کندهار کې یو جګړیز تکتیک چې ممکن هغه د ټول افغانستان په مقایسه باندې متفاوته وي، هغه د دغه غلچکیو بریدونو ستونزه ده. کندهار کې په تېر کې هم دغه حوادث ډېر زیات رامبلسه شوي دي، اوس هم رامبلسه کېږي. تقریبا د هفتې په جریان کې موږ څو حوادث داسې لرو چې تورونه رامبلسه کېږي. د ولسی جرګې یو نوماند اسدالله ماشوري هغه د مقناطیسي ماین په چاودنه کې تقریبا څو هفتې مخکې هغه تر هدف لاندې راغلی وو چې بالاخره هغه پکې ووژل شو. تر هغه مخکې هغه مهال چې لا هم انتخاباتي مبارزې نه وې شروع شوې د ولسی جرګې د نوماندانو، نصیر مبارز د کندهار یو بل مخکښ نوماند او د مدني ټولنې فعال، هغه هم په ورته حادثه کې هغه تر هدف لاندې راغلی وو او کندهار ښار کې هغه په یو امن ساحه کې شیدان چوک ته نږدې ساحه کې ووژل شو. نو د دې سره تر څنګ روزمره که نوي تقریبا د هفتې د څو ورځو په جریان کې د حکومتي مامورین، پولیس، دا کسان همیشه دا په نښه کېږي. د کندهار د امنیت په اړه باندې لویه ننګونه همدا ده چې څو ګسته امنیتي کسانو کوشش کړی دی چې له موټرسایکلانو څخه دوه کسان چې استفاده کوي د دې مخه ونیسي. دوه سورلۍ پر موټرسایکل باندې بندې کړي دي، یوازې یو کس کولای شي چې رسامه در باندې ولري. نو چون د کندهار هغه موقعیت داسې دی چې د همجوارو ولایتونو کسان هم پکې شتي، دا اوس تقریبا تر نیمایي زیات د اروزګان کسان چې د اروزګان اوسېدونکي چې د تیرو دوو کلو په زنامي په جریان کې بې ځایه شوي دي، هغه ته د ولسوالیو خلک دي. د هلمند لویه برخه کسان کندهار کې اوسېږي، چون کندهار په تېر کې هم له نسبي امنیت څخه برخمن وو، اما یو مسله ډیره زیاته واضح ده چې د کندهار د اوسیدونکو سره ده، هغه دا چې د کندهار د مخکنی امنی قومندان جنرال عبدالعزیز تر وژل کېدو وروسته دغه تشویشونه و چې د کندهار امنیت ممکن بیا
خوبل سیب تاسی د رازق جنرال رازق یادونه وکړه دلته یو پښتنه کوم او بیا موږ ته د هلمند موضوع ته التم نن یو خنړی پیخه وسو خو یو پښتنه دلته کوم د قومي جوړښتونو کې لیک سره ته په قندار کې واضح کې یو من خلک وایي چې په قندار کې ستونزې قومي ده او ډیر داسې عمومي د ټول وژنې په ام دي کټګوري کې ورته جالت قومي ستونزې ده. تاسی موږ ته یو څه د مشخصا د بارګزی په اړه خبره وکړو. عبید الله بارکزای په خلک څنګه نو مې معلومه ده بارکزای وو د قندهار کې د امنیت قومندان جنرال رازق دو سره اړیکه څنګه وه، د دې کورنۍ سره اړیکه څنګه دي، د پخوانی ولسمشر کرزی صاحب سره اړیکه څنګه دي، دی خو د دې سولې ډیر کلک ملاتړی هم وو، د دې وجنې ته عمومي په قندهار کې د قندهاریانو برداشت څه دی، چې دا د قومي شخړې په ترڅ کې حکومت یې ترور شوی؟
نو اول خو یو مسله دا چې دلته د اوزی په ساته باندې که وایو چې دغه د قبایلو تر مابین د اتفاق او اتحاد د همیشه مسله یاده شوې ده، ولیکن په دغه سي مواردو کې هڅو ګمانونه وي تر دې هغه مهال چې مثلا د کندهار ځینې نور مخور کسان هم تر هدف لاندې رااله، د کندهار څخه د باندې به داسې تفسیرې کېدلې. ولیکن دلته په مهال کې چې موږ یو د بیلابیلو قبایلو سره رابطه لرو، هغه اجتماعي جوړښت راته معلومیږي، د عامو خلکو سره خبرې کوو، یو هغه څه دی چې داخل په منطقه کې حقیقت دی او یو دا دی چې له دې محیط څخه د باندې تفسیرې دي. دلته قبایل په خپلو کې ډېر زیات نږدې حسنه روابط سره لري، د خپل ښاغلي بارکزي یادونه تاسو وکړه، هغوی د حوزه په ساته باندې له سیاسيونو څخه علاوه د محلي خلکو سره، د تجارانو سره، د قومي مشرانو سره روابط درلود، په ملي او د هیواد د لوړو ګټو په مسایلو کې دوی همیشه هم نظر ورسره. نو دغه سي مسایل خو تر اوسه پورې موږ یعنی په دې مورد باندې بز فکر کوم چې له طرفه تشریح کول لازم هم دی، اما امنیتي کسان تر ډیره پورې دا وایي چې هر کله چې داسې حوادث را پیښیږي دي عاملین د داسې قضیو هغوی کوشش کوي چې مسله بل طرف ته بوزي، یا قومي رنګ ورته ورکړي، یا مثلا بل سیاسي رنګ ورته ورکړي. ولیکن دوی وایي هر هغه چا چې د افغانستان د لوړو ګټو لپاره را کوته کړي دي هغوی همیشه تر هدف لاندې راځي.
یعنی عموما دا سیاسي قتلونه او د دې
کندهار کې تر دې وړاندې ډېر غټ مطرح قبایلي مشران دلته وژل شوي دي. په نظامي لحاظ باندې د کندهار مخکنی امنیت قومندان جنرال نازیق تاسو یادونه وکړه، تر هغه وړاندې خان محمد مجاهد د یادونې وړ دي، تر هغه ډېر وړاندې د اکرم خاکریزوال د کندهار بل مطرح امنیت قومندان، او په قبایلي لحاظ باندې د کندهار مخکنی د ولایتي شورا رئیس احمد علي خان کرزی، د هغه د اکا زوی هاشم خان کرزی، یا هم مثلا وکیل حبیب الله جان، د نور دغه کسان مطرح قبایل هم کندهار کې، هم هلمند کې، هم په همجوار نور منځګو کې، لکه افغانستان په نور مناطقو کې مثلا مشرقي کې داسې د قبایلي مسایلو یادونه هم کولای شي، اشاره ورته کولای شو چې هلته هم قومي مشران مطرح شوي دي. نو مثلا تدبیر کې چې امنیتي کسان وایي اکثره وخت دغه څه وژنې چې شوي دي، تر دې وژنو وروسته بیا د هماغه هم د مخشهدو لپاره هماغه د پیښو عاملینو
دوی دغه سی وبرید، لکه عبدالجبار قهرمان سی په هلمند کې وو وجل سو د انتخاباتي کمپاینونو په ورځو شپو کې. خو هلمند پیښو ته ځو، تاسو له موږ سره په ټلیفون په کار کې اوسئ، اوریدونکي به هم پوښتنې لري، دې ته ادامه ورکوو. خو لومړی ساسي یو راپور اورو په ګډه سره، اوریدونکو به هم واوري، موږ به هم واورو د هلمند د نننۍ پیښې په اړه، او وروسته به تاسو سره خبرو ته ادامه
د هلمند والی جنرال یاسین خان وایي چې په دې ولایت کې د نننیو 14 قربانیان ملکی وګړي دي چې بزګران او کروندګر پکې شامل دي. نوموړی چې له پیښ څخه روغ رمټ وتلی خبريالانو ته ویل چې په پیښه کې د ته کم توان نه دی رسیدلی. په وژل شوو درو کسانو کې د هلمند اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکی وګړي او یو هم پولیس شامل دي. دغه راز په ټپیانو کې د هلمند د والی مرستیال مجاهد الله سفاری، د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی، د اطلاعات کلتور رئیس حمید الله ویاړ، د کرهنې رئیس زلمی الکو او د هغه مرستیال رفیع الله کلم شامل دي. د هلمند والی جنرال یاسین خان د پیش په اړه داسې وایي:
زه خپل جوړ روغم، ایس تشویش مکوي، دشمن همداسې چې مختورن دی انشاءالله مختورن به پاتې شي. هلمند بزګرانو د خپل ورځ د دیقان ورځ لمانځل، چې بزدل او وحشي دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو، چې د دوو ځای په ځای کړی شویو مینونو په ذریعه انفجار ورکړه او په میله کې جمن لیدونکي او بزګران زخمیان دي.
دا پیښه نن شنبه سهار 10 بجې د لشکرګاه ښار په کرزی سټډیوم کې د بزګر په دودیزه میله کې، چې د هلمند والی جنرال یاسین خان د ولایتي مسولینو په ملتیا د جشن په مناسبت له زراعتي غرپو څخه لیدنه باندې بوختو، د دوو پرله پسې چاودنو له امله رامنځته شوې ده. په یاد سټډیوم کې د بزګر د ورځې په مناسبت د جشن مراسم روان و. د پیښې څو عیني شاهدان داسې وایي:
هلته والی صاحب خپل تشریف درلودي چې یو پټا وسو، په هغه کې زموږ ډېری خلق زخمیان سوله او نورم ډیر ځوانان بزګران هم خوږ وو.
زراعت نندختون جوړ شوی و، غوټه جوړې شوی، امنیتي مسولین او ځینې چارواکي د دغه نندختون د لیدنې لپاره راغلي چې داخل سوله و پروګرام ته، د دې غرفو څخه لیدنه کول نندختون څخه دوی پرله پسې چاودنې وسولې. چې
پر همدې مهال ولسمشري ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوال مخالفین یې په دې ډول بریدونو سره د جګړې په ډګر کې د خپلې ماتې د پټولو هڅه کوي. پرام دې مهال د پیچ مسولیت وسلوالو طالبانو منلي او په دې چاودنو کې د ګڼو دولتي مامورینو د ټپي کېدو او وژلو ادعا کړې.
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې نظرینې ولسوالۍ نه
آشنا را دي وټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د آشنا را دي په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
درنو خو غوړیدونکو خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاست. داونی افغانستان نن موږ په دې خبرونه کې د همدین نن ورځې په خنړی او پیخو باندې غږیږو. نن په کندهار کې عبید الله بارکزی چې د اوروزګان وکیل وو او یو مخبر مشر وو، د سیاسي جریاناتو کې دخیل وو، غنن په کندهار کې ترور شوی دی څو ساعته وړاندې. او همداسې په نن سهار په هلمند کې په لښکرګاه کې د بزګر په میله کې و خونړۍ چاودنه وشوه. په هغې باندې تاسو راپورټ هم واورېده او زموږ خبریال عزیزالله پوپل په کندهار کې دی چې هغه د دې دواړو ولایتونو د پیښو په اړه موږ ته رپورټونه راکړل او هم ستاسي پوښتنو ته ځواب وایي. لومړی ټلیفون اخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دی او د دې نننۍ پیښې په اړه او په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه باندې څه پوښتنه څه نظر لري اوري. مهرباني وکړئ خپرونې ته ښه راغلاست. د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟
زه سردار محمد تاسو ته نامه سلامونه نیکی به وړاندې کوم.
وعلیکم السلام سردار محمد صاحب، مهرباني.
خبرین صاحب داد بوله د سپارس ولا سکالا تل سکالا کیږي. موږ به په خوا خلکو دغه د پاپینو قاچاق کوو او دغه د لاجبرو دې زمروتو د قاچاق بری به کوله. اما نن چې موږ په دې وخت کې وینو اوس انسانانو قاچاق بری روانه ده، یو په یو خرڅیږي، بل په بل خرڅیږي، بل په بل خرڅیږي، په بل په بل خرڅیږي. تاسو دا څه خپل په کلو کې خبرین صاحب چې دا نن چاودنې سوي دي؟ آیا دغه مینه چا کې خودل
نو ساسي په فکر دغه 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 ماینونه، یعنی دغه چاودنې نن په کندهار په هلمند کې او بیا د بارکزی صاحب وژل ترور کېدل، ستاسې په ستاسې فکر کوي دا د سولي ملاتړو د سولي مخالفینو او له دغه کاره به د قاتلونو هدف څه شي وي؟
نه هغه سوله ته نه ګوري چې ته ودرې دا سوله کوي او دا به موږ ته سوله راوړي. هغه ټول همدغسې اوس دغه غټو غټو کلو پسې ګرځي چې دا غټ غټ سیاسي خلک دي او غټ غټ بانډونه لري، غټ غټ نپل لري غټ غټ ټول کارونه کوي غټ غټ انساني وزن کوي تا هغه خلکو په شي ګرځي ولې ما نه وزني چې دا 50 کاله په دغه وطن کې اوسېږم ولې یو بل نه وزني ولې یو بل نه وزني دا ټول پلانونه دي امریکا دي امریکا موږ ته دغه جنجالونه جوړوي
سردار محمد صاحب سردار محمد صاحب تاسو خپل نظر ورکړ او د امریکا د متحده ایالاتو نظر همیشه دی چې افغانان دی باید خپل ستونزې له ډیر مودې راهیسې د سولې له هغه وخت چې د سولې بهیر شروع شوی دی د واشنگتن نظر دادی چې د افغان ولس باید په خپل منځ کې سولې ته ورسیږي او که چیرته موږ وزم په آینده کې دوی باید د افغانستان په یو امن افغانستان د پاره په خپل منځ کې خبرې وکړي دا د واشنگتن نظر دی. یو بل ټلیفون اخلو چې د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دی او څه وایي په دې اړه باندې مهرباني وکړي د کوم ځای څخه ټلیفون کړی.
بله خاورین صاحب خپل سلامونه تا ته او پوپل صاحب در سره پوپل صاحب او ټول اړوندونکو ته له هلمند ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما اجازه ده.
وعلیکم السلام په خیر راغلی یا جیسه مهرباني
از بم ده اوسه خاورین صاحب پاسل کې خبر خدا د مونږ ټول را دي پیغو مونږ تاسو دغه دي گزارشونه ورکو تاسو وګورئ نن په هلمند ولایت کې هغه څه قتلیام شوې دي چې څنګه په ولسوالۍ کې تر 22 نه فارو کولې زمونږ د ملي اردو سربازان په شهادت رسیدلې دي دښمن حمله پی کړی ده
شهدا په سنگین کې شو
دوه تجارت چې په دې منځ کې وسول د ولایت د مقام په پلس متری کې دا زمونږ په نظر دښمن دومره جسور او دومره قوي نه دی چې دی په داسې حالت کې چې په هغه ځای کې سلسل کې امنیت تامین او هلته دغه سې حملې وکړي تاسو وګورئ دغه کوکو درېدل دغه محفل دپاره آمادګي نیول د پرون رئیس ته روانه وه دا په دغه په حاصل کې زمونږ د استخباراتي ظرفیت ښیي دا زمونږ د استخباراتي ظرفیت ښیي چې موږ نشو کولی دښمن یو داسې پلان چې هغه راوړي زمونږ په لمنه کې زمونږ تر لمنې لاندې موږ ته دم دي او بیا
یعنی استخباراتي ظرفیتونه باید لوړ سي او د استخباراتو له لارې چې دغه ډول بریدونه مخنیوي کېدلی سي
موږ دلته سما هم غدینه لرو دلته موږ سما رهبرینه لرو باید په یو نفر اوس والي صاحب سمه والي صاحب څوک والي صاحب په تنا نه چې کولی چې ټول د هلمند ولایت کنټرول کړي خو دی خپل هغه څه معدود خلک لري دی استخباراتي کړۍ لري دی نور امنیتي کسان لري چې هغوی د ده سره کومک کوي نور ځوکیت په هغه ځای کې دی په مشرانو کې نه دی ځوکیت په کشرانو کې دی مشران تل
ډېر مننه د ټلیفون مې ستاسې نظر موږ واخیسته اوریدونکو مو اوریده چې دغه امنیتي او خصوصا استخباراتي ادارو ترمنځ همغږي او د دوی ظرفیتونه باید لوړ سي دا د یو کس د رهبر پورې اړه نه لري بلکې ټول ماشین د دوی ظرفیتونه باید لوړ سي چې د مخالفینو یا د دښمنانو مخه ونیسي. ډېر بل ټلیفون اخلو د کوم ځای څخه چا ټلیفون کړی دی او مهرباني وکړي خبرونه تکرار خلاص.
السلام علیکم خاورین صاحب تاسو ته وویدونکو سلامونه وړاندې کوم شردوان صادق د کومل خبر.
وعلیکم السلام صادق صاحب په خیر راغلی چې ټلیفون مو وکړ مهرباني.
اول خو ټول وویدونکو ته خصوصا د افغانستان خلکو ته د غمیز چې په هلمند کې پیښ شو دغه قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوم او مبارکي صاحب د دغه عظیم زایې چې افغانستان نن دی خو شخصیت نه محروم شو دغه خپلوان او ټول افغانستان خلکو ته تسلیت وړاندې کوم. مرکز دغه واقعیت په تنګ کې په کونړ کې هم نن ډېر ښه مراسم تیر شلو دغه د زنګ واهلو د ماره پوراست تیر شلو د قان جشن تیر شو ډېر ښه بارونه دي. کونړ موسم ډېر ښکلې دی ډېر زیات ګلورین دی یو قسمه طبيعي بوټي دي شنه شین رنگ لري یا بیرنګ دا ګل شوی دي شړجم ګل شوی دي نور
شه زمان صادق صاحب ډېر مننه تاسو د کونړ حال راکز مخ خبريال کله کله چې مخته تلویزیونی راپور د کونړ او د نورستان را لیږي نو بالکل هم دغه سیخکاری لکه څنګه چې تاسو اوس بیان کړ خکله وطن دی خو چې سوله وي پکې او د دښمنانو له بریدونو وژغورل سي
د خدای ټول افغانستان کې دغه سم هیڅ وخت په دغه درې څلور ورځې کې چې دا رخصت وو دغه د اول ورځ د دوم ورځ د قند ورځ د مغرب ورځ او خو لله الحمد کما پیخه نه در رامنده شه، یوازی طبیعی پیخه چه
نالتا دا داعش او طالبانو ترمنز جگره نیدی سوینن؟
نه ندی شوی، پقط داگه سی آوری دکی که چه داخ مخالیبین ترمنز داعشان و داگه داره وردوهای چپ داره جالتا جگره شوی دا خلق دیسی آوازی که چه مره وشتلی بکی دیر شوی دی دو طرفیان طالبان و داعش تم نور
طالبان
داعش
دیره منه نه کور مودان شیر زمان صادق سیب کور ودان تاسی ده کنال حال را کرد او پا دی وضعیت باندی مخپل نظر ترگند کرد موک پا کابل که پوپل سیب ساسی نزه ورستای نظر بی آخل ما پا کابل که موک رحیم گل ساروان را سره دی او ده افغانست ده کابل حال را کوی یو ساروان سیب خبرونی تا خر اغلاست تاسی به طبعا خبرون لری یخو ما تنن پا کابل که دیر جالبه و چه ده کابل سین نن ده اوبو دک سوی و تاسی ده ولی ده او لدیر مودی پس ده غسی یو انزور ده کابل ده سین ما ولی دو ده اوبو سمره وقت دوامو کی او ده دی خیگرنی او خرابی مخت چه اتکل که ده ایسی
مننه خاورین سه او ما دقیقاً ولی ده پامداره لاربانی و پنده مسیر ده سین پغاره پرم د ملګرو پام هم همدې ته وشي لومړی وار د کابل سیند کې دومره ډېرې اوبه دي. تېر کال خو افغانستان په ځانګړي ډول کابل ډېر سخت وچکالۍ ځپلی و، سږ کال واورې خورا ډېرې وسوې. نن هم په کابل کې بیا باران و، نو د دې کال لپاره د زیاتو ورښتونو ډېر خلک امیدواره کړي دي او د اوبو ډېرښت به هم خلک ډېر زیات خوشحاله دي او د فصلونو او د راتلونکي کال داسې ښکاري چې د اوبو له امله به ښه زراعتي کال وي.
ساروان صاحب، دغه اوبه چې په کابل سیند کې بهیږي دا به کوم طرف ته ځي، له کوم بل دریاب سره یو ځای کیږي او بالاخره دا همدغه د کنړ له اوبو سره یو ځای کیږي په پاکستان خواته وځي او که په افغانستان کې دننه د کوم بل مهمې سیمې ته ځي چې یو څه دغه دغه د دې د موقعیت له تشریح کوي راته بیان کوي که ډېر تاسې موږ تاسې ورباندې پوه شو.
د کابل سیند خو د اونۍ درې د پغمان نه پیلېږي، همداسې دا اوبه ځي. متاسفانه د دې اوبو نه ګټه نه اخیستل کېږي. یو بند په مایپار کې ده، د مایپار نه بیا همداسې تر نغرو پورې دا اوبه ځي. که په لاره کې کوم لنډ لنډ بندونه ورته موجود وي هغه ده، که نه نور نشته. همدا اوبه دي چې د کنړ سیند سره یو ځای کېږي او پاکستان ته غېږي او د افغانستان په ګټه نه تمامېږي.
موږ نن په کندهار او هلمند نه ډېر خوشنوونکي خبرونه درلودل. عزیز الله پوپل دغه ځای حال راکړ. ستاسې په کابل کې د نوروز لومړۍ او دوهمه ورځ تېره شوه، نن درېیمه ورځ. دلته هم خلک د هلمند او کندهار پېښو خوشنۍ کړي دي که دلته نورو سیاسي وضعیت کوم بل داسې مهم سرلیک شته سې خلکو ورته هوسېږي؟
خاورین صاحب، یو شمېر خلک پسرلي ته ډېر خوشحاله وي، یو شمېر نور بیا ډېر سخت خفه وي. دغه یو ډله چې ډېر خفه دي هغه دوی وایي چې معمولا د پسرلي راتګ سره عملیاتونه، ترورونه، جګړې، وژنې، ترهګریز بریدونه دا ورسره زیاتېږي. نن هم تصادف چې په کوم ځای کې چې موږ خلکو اورېدل، د هلمند پېښه لومړی سهار وختي وه. هلته د اقتصاد د رئیس وژنه چې ډېر ویل، د یو ډېر تنکی ځوان زلمی او تاسف یې خوده. د دې تر څنګ عبیدالله بارکزي چې د ولسي جرګې پخوانی غړی و او د ده کومې مرکې څرګندونې او تبصرې به چې په رسنیو کې کولې، دا په خلکو ډېرې ښې خوږې لګېدې او د ملي دریز لرونکی و. نو د ده وژنې ډېر سخت خلک خفه کړي. زیاتره چې ما لیدل د دې ژور خفګان و او ویل چې سرلی به هغو مر چې تمه کېده چې د سولې هغه چګني او د ترونو کال کېوي.
رحیم ګل ساروان په کابل کې د امریکا غږ خبریال، ډېره مننه ساروان صاحب ستاسې له څرګندونو څخه. کور مودان درنو خوږو اورېدونکو، د امریکا غږ دا اونۍ افغانستان د ماښامنۍ خبرو اترو خپرونه پای ته رسیږي. زه ایوب خاورین ستاسو څخه اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې. په الله سپارم، د خدای په امان.